د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه ته مو ارکلای کوم. د خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړي ده. هو لومړی خبرونه، د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکي اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د دیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وی لا هم څلر وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ایزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نومول شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په راروانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسی چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیه په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. خو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیه د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وته گی ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره، مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګه ویستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غوځوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترک کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاست بهترینه میاست ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي، حتما ضرورا د دوی په خویو خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي، نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول له ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغه ځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی تنه دا د نه خړلو نه لخړلو لچکات نه منی دي بلکې د روسي یو وسیله ده هم چې دوی خپل زبه په کنټرول کې وساتي خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسي لرونکو کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسیه یو دوی ولې د خوالې نه روسه کوي چې خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته نه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري نه باید څه وچکې عبادت وکړي بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زبه هم باید تړل شي نو چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان دي چې دغه اصول په پام کې نه نیسي ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی خو ولې داسې نه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته پخوو هغوی ناوخته راوړي ناوخته تیارېږي هغه لانجې سره جوړېږي هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی همېش په لانجو باندې تېرېږي هم روزه ماته وي دوی په لانجه یا هم پېشلمی وي دوی په لانجه یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خو بدای چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي سودا راوړي او پر وخت باندې تیز وکوي نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روهلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو ترڅنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ور ده همدارنګ دغه سې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورتمام شي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکوو دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو که د سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي سپین سری وي ځوانان ډېره بې حوصله کوي الاته تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصله نه شي ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي سبا نه د دې په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي نو ځینې کسان بیا بد رویه کوي دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب تر څنګ روژه ماته او پېشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي کارونه نه لري یا بېوزي پوه شوي دي دغه بېوزي پېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دا روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبردار چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي، چې د خلکو تر وایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي، او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخره لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ، په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې، هم مالي مصارف پور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا نور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي، که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دې پر روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو، په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه
د شاعت ماحول باندې ډیر من په تاثیر کې ټول خلک قربان دي بد وایي چې روزه مبارکه میاشت هتا ځین خلک خدا وایي چې روزه د ځان لپاره نه ولې د الله لپاره دی ولې پر خلکو باندې باید احسان وانه چول سي او څوک باید اسونه وایي چې ما روزه نه ولې د کار خبر کوم باید وسغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې د روزه ما د ځان لپاره نه ولې د الله لپاره مې ولې دا مقدمات شخصي رشي بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي نو ځین خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې شنوم نه لري خلک کوم ډیر کار نه وسل لري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي وایي دا جنجالي د جنجال وسر کوي ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغه هلته یو څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلې هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي چا بل تیر سي یو چا ته په دکان کې که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که مېرمنه یا هغه ته انتظار کوي خو دغسې مسایل سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو مېرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده دا د اطاعت میاشت ده په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
کور دې ودان ډېره مننه خوشاله اوسئ
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي د روزه کې به حوصله کې کول روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدرد ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده د روزه یو نوم صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائده ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګي ساتلای د وتګي ساتلای خطا پروژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کی ادا اخلاق اور بدل کی
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مال او ملګری
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست د ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال میلمه دی ازموږ د میلمه د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبد الله حمیم دی عبد الله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول د چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو حمیم صاحب ډیره مننه کوم د ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړی چرته پیل کړی دی
ډیره مننه فریدی سلامات وسې ژوندې وسې زه په اصل کې د ورزغان ولایت یم اما زه په هلمند ولایت د شکرګا کې پیدا شوی یم اما د لوی سوی یم عملت می شونځې لسته د عملت می ټول ژوند مې لامه غزای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د ورزغان ولایت څخه
حمیب صاحب د زده کړو د پایل لراته وایا خونځي ته د نمړي زل لپاره چا وړي وي هغه ورځ دی هديږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اول ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي جاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي تاسو د هغه ورځ په یاد کې مخاطره شي ورنل لري
زه خونځي زما ماما ګوتلم هغه خونځي کې شامل کړلم زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسول یو خو زه فکر کوم زه ترغه څخه لږ مشر ومه چون ماماګان می شونځي ته تلل نو دا غي سره مجادات وو او چون کو کې مم درس ویل مسجد کې مم درس ویل او د نورو ماشومانو پر کم نو او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره یو چې موږ د غلیسینوم وس د شهید انور خان په نوم باندې دی هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو د غلیسینوم یې شیوه د ملا بورجان په نوم باندې و د هلمند د مرکزی لیسو څخه و نو په هغه ورځ بوتلو مکتب کې شامل کړو او هغه زما ماما زی فکر کوم مس کشر و هغه نه شامل و او بیا ول چې نه یو ځای سي یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو د ماما د زوی می مور بلار نه و هغه په اروپا کې اوسېدل زو د ماما زوی می عملته و نو ما واغه سره مسول یو همیشه به یو ځای شونځي ته تلو راتلو او د شونځي داخل څخه نه خو هغه وخت چې ما په دې چې موږ د کوسې پای کې یو کس و هغه سپای درلود نو کله کله به بس د دې سپی سره ډیر په جنجال کې و چې هغه به ما سیمنده ولا سستله به موږ به سیر و شو د سپی نو هغه می دغه وخت خاطرات څخه ځین کې راځي
د درسونه پاره ته وایا خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو غدر نه تکړه او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیمف نام سیم پری زه شوم او ورسته بیا فکر کوم تمبل سوال ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله مسجد تمبلله ما دیني درس مې موله او بیا د دې تر څنګه د طالبانو اوله دوره او هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هغه و چې دا غي کور ته بزت نه لمه هغه مات جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول لمغه څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونه کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې تر څنګ د بازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل د ناو د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او پس ما د خوشی وړ مضمون جو او چیز ما همیشه هغه کې نمرې مکمل بوي هغه لري مضمون
حمیم صاحب قدم راته وای د چې ماماګانو کړو سدي زده کړې په مسافرې کې د کولی ولی په لوړ سنفونه کې د تمبلي غوړه کړو تمبلي طرف لاړې څېلته
نه پوي ژما ما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې د پاره عمل ته دوی سره وسیدلم چې زه باید درس وای ما زه باید تعلیم وکم کڅام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي ته تل پونتون ته تل لاغي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینی وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کې مشکل وي زین میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا غوی د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره غوی ایار کیږي غوی بلد کیږي اما چې کله نه هم لسم سمپوت ولاړم بیا زما وضعیت سم نه وو زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره وزر ډیر پستونځ کې وم ډیر په مشکل کې وم
کدام راتوی حمیم صاحب پانتون ته څو وخت تصمیم ونیو چې پایلې کې کانکور از موینه څنګه تیر شو په دې راتوی اس
زه چې کله ول سم سم څخه پاریغه سولما هغه وخت کې 2013 کال او هغه وخت کې امنیتی وضعیت جنوبي ولایتو کې ډیر خراب او د کور څخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تک مشکل او مشکل نه پر شو لا زکه شرمونه ما تصور خلاف لوري نمبر وړي وي 2015 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبيات ته کامیاب شوم او که څه ما هغه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زکه کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله وم بل می څنګه وي هغه بس پین بولتا کې اوسېدل چې بار زه پونتون ته کامیاب شوم اوس به څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړه ډاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولا نه رم او چې پلار می ضعیف وو هغه هم سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به ټلویزیون کې مصروف وم او هم داسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل
کړم همیم سب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه وو تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وسپای چرکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې کار کوم هغه واخې د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمهیز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې اسما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړ او چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولیدا او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورت وایم ما یو ځی خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتان ډیر کشر مل میدلم بیا وای زه سیده خو زیل ته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې مر څنګه درته و زه بیرته رااله ملمن ته په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته جواب کړی بیا کوم بل کاس لکندار څخه استخدام کړی او هغه یو میاش کار کړی او بیا یو ورځ زما خبرونه درلود سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عمل تزموش مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وای چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته کو زموش سره کار کې ما یو بیا وای چې کندهار ته راسته ده بلنګ د پلان کاس سره چې مخکې له دې سرکار کوی لاغه څه وسایل تسلیم کوم د اسکابل تراسه بس هم داسې زولاړم خو جالب دا و چې هغه لطفلانه چې پیزاده تازه د ټلو نیوز رئیس او مدیر سوی وو نو هغه چې زما لمړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلی و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي ترسره کړی نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې ډیر کشر ملمیدلم بیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما اول ته څه مشکل نه زما ته دم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و پدې شو لکلونو کې او تاسو ما غیزن ریپورتونه ورکول څومره درا پور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسې تجربه کړې د چې فکر وکړو چې ولا بس کده دې راپور په سلار شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
البته هر لحظه مرګ زکه اسما اکثر راپورونه ما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو البته دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او زابل او کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو دا سټیر زایونه راغلي دي دا سټیر وختونه راغلي دي ډېر دا سپیش راغلي زی چې به همیشا کوم عملیاتو کې بزر نظامیانو سره تللم ما په خپل د موبایل پاسپورټونه استکول چې ما زما کزه خدای نه خواسته کوم مینیم پی جار سی از د تو وجل سب مال چې زما موبایل به پاسپورټ ونه لري چې څوک خلاص نه کړي دا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وي نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیر سره مخ شوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ په میسته کاوه چې مال بیا په اسانی سره څوک سم فامیل ته زنګ وی چې خبرې کی چې دا غلطی امر دی ژوند دی
او کله چې ژوندې راوتل دی پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مو ورکړې وي دا مو ورکړي
فریدې اصلان دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشي درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بدللم چې هلته به ډیر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به داسې خطرناک ساحو ته تلو که څه نور مشران خبر اعلان به واغی اکثره کسان ان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه خو ډیر کسان نتله لداسته هوته به چې به ما زما راپور به نشریدي په ډیر مشهور رسنی کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خلزان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه پیټ بیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سفازه به بیا ولاړ سم بل ورځ به بیا ولاړ سم او زه به دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته ورشه ما او دا د دی ولایت د خلکو د پاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کوم چې په هره طریقې زه باید ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب قدم راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته دخل غو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې هلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلل چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د خلکو سره کومک وکړم نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي و اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي و هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره وای چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله همدا د لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اتکلن نکلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ور سره و دی به په کاروانده کې به کار کوي. د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه به په ملیونونو افغانۍ ارزښت درلود. یم د به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داس یو ناپاک کاروانده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د ملیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل د هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غړي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نکي. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه و نه کړله. اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچاره ګان و سم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه مکولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي؟
ځکه در توه مې چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالي نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدې چلته ملکی حکومت ولي جرامنس ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یا خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ته پیچکاری سی یو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی وی نو ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیان هم و هغه په حکومت کې و. داسې ډېر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و د اکاځي به په طالبانو کې و بل د اکاځي به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشو افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ راپور درلودي خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړي ډیره تنګ و شهر کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل تر عالم خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل تر عالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زال ته کابل کې وم او هغه شپه م زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و. زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اول ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیق کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتر له افغانستانه ووتلې، لت څه وو چې تاسې پاتې شوې که خپله ونه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چا مشکل درلودې هر کم چې وو، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېر وخته پورې موږ هملته پاته وو. بیا و مریم ولاړ هملته، د پخواني کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېر وخته پورې هملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطر هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبرې علي د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، ده اوی ژوند الله سوار کی داغی فامیلونه چې وز د ګورما داغی د فامیلونو سرنويش ګورما چې په شو وضعیت کې نه دی ش حالت کې نه دی مزما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنې په توګه دام را ته جواب کړی وس خپل مسلک کې کار نه کوي لري استي تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
دا زما په فکر باندې چې خبريالي صحیح چې مسلک وي ما زه خپل وایم چې دا یو هنر دی او چې ډیر کسان ولیدلی دي چې هغه درس ویلي پونتونه ویلي او د برخه کې هغه دوی مسلکي سوي دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چې ډیر د پونتونو استادان ولیدلی دي هغه ریپورتینګ نشي کولای ریپورت نشي لیکلای اما یو کس کی کاغل دولسم سیم څخه فارغ سوی هغه ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټول اصول به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هیڅکله چې انسان وجود کې نه وشل کیږي اوس هم زه هڅه کوم چې په اوزه میدان داخل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې بل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان همیم سب چې وخت را کړو خبرې دی وکړه
غصب سو دې کام سو دې سوداګر سوداګر غصب سو دې کام سو دې سوداګر سوداګر تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
سود سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا سودے باپ سود سودا گرا سودا گرا گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
سوک د پردوشونه دلته خرسېږي په پیسو شامي.